پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د قندهار په دریو ولسوالۍ کې پر افغان پولیسو د طالبانو د حملو او دواړو خواو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو په اړه تازه رپورټ اوري. د همورې چې د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډېر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکړل شوي دي. تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رای تر هر سمخ که پامو کلی دا افغانستان او نده ده سات مهم خبرونو تا چه ملالای بشیری ورانده که بی
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي او په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. بشپړه خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند متی الله ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پوستو باندې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته حمله پیل کړه او تر نن سهار وختي یې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اڅه نه فوري تخزيات وسلوال ته مجبور راوښته چې لږمره خیر چې د سرویس تخزيات مړه او د تنځ د تخزيات نور د خیان دي. او زموږ د نړۍ پولیس له جمله څخه 12 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور د خیان شوی.
د هغه په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوې مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مرورې ولسوالۍ لګېدلې او درې کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي تاوان هم اوښتی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمیزي اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اومي غونډې کوربه دی. په دې دوه ورځنی غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسی. د ریکا پر ویبپاڼه لیکل شوي چې دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 24 هوادونو او ډیر شو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې به په نننۍ غونډه کې ګڼ شمېر هوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شو او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوې ډیلی او اسلام آباد کې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن د کتونو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. ښاغلی عبدالله پرون له شمیر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. عبدالله عبدالله به په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوې وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس به نن به تر متحده ایالاتونو وروسته کاناډا ته ولاړ شي او هلته به د هالیفیکس نړیوال امنیتي فورم په غونډه کې خبرې وکړي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د جمعې په ورځ پیلېږي د نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. په ایران کې نن ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو سوي نږدې 4500 تنو ته شمیر رسیدلی دی. دواړو خواوو د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې سوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند تایید کړی چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل سوي دي او د ټپیانو شمیر له 2000 او 300 پورته تللی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 1 مړه او 1530 تنه زخمیان سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د یک شنبې په مخصوصن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 5.3 درجې او مرکز یې 3.9 کیلومتر تر مځکې لاندې و. او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اجرایي فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې د ایران په شمول د 15 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی. د نومبر د 14 د محکمې د حکم له مخې د ولسمشر ترامپ د سپتمبر 24 د فرمان له مخې هغې برخې ملاتړ سوی چې د ایران او نورو هیوادونو اتباع چې امریکا کې نږدې اړیکې ونه لري دغه هیواد ته نسي ننوتلی. نږدې اړیکې په امریکا کې د ملي اړیکې د درلودلو او یا هم د دغه هیواد له ځینو پوهنتونونو یا هستوګنې کولو ادارو سره د رسمي او ثبت سویو روابطو لرلو ته ویل کیږي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو واوریدل. کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دواړو خواو ته لسګونه کسان وشل شوي دي.
په دې برید کې چې د اکتوبر 2 څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اته نفر په خزات وسلوال ته مظلوم او شته.
دفاع وزارت د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه 4 بلک هاک هلیکوپټرې تر لاسه کړې چې ډېر شر به ورڅخه استفاده پیل شي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتن لرو او دا هم ورچې د ننګرهار د کانال ریاست پر اړوند ډیر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکول کیږي.
ډیر ځمکه زمونږ د طالبان د دوین استفاده کوي، د بټکوټ په ساحو کې، په ویشتمو او تیشتمو په دغه منطقو کې.
د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د روسي ساخت وسلو د استعمال پر موضوع هم په دې خبرونه کې اوري او د خبرونې دوهم برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته څنګه شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د کندهار په میون او ژړې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر 15 امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي جګړې تر سهار 3 بجو پورې دوام وکړ. 2 پولیس او 15 وسلوال پکې وشل شوي دي او د دوړو خو څخه لزګونه کسان ټپيان دي. په دې اړه له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی ریپورت لري.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان متي ولا ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه لا تو بجو ورسته د لشکرګاله درای څخه بیا تر جړی ولسوالی پوری پر شاوخوا 15 امنیتي پوسټو پرې وبخاملې وکړي. د متي ولا په وینا د پولیسو تر مقاومت ورسته جګړې تر سهار 2 بجو دوام کړي. 22 پولیس، 45 وسلوال طالبان وجل سیبي، 45 وسلوال طالبان او 15 پولیس ټپيان سیبي دي.
د دې بریټ کې چې دا څو بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اته نفر په خزات وسلوال ته مجبور او شته چې له جمهور رئیس څخه چې د تریو څخه خزات مړه او د 15 څخه خزات نور د خیان دي. او زموږ د نړۍ پولیس له جمهور څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور د خیان سي.
د پولیسو بیان وايي وسلوالو د پولیسو لای ورنجر موټر څخه په استفاده چاپدنه کړي چې د پولیسو ډیر مرګ جوړل د دې چاپدنې لامل را منسسبه. د پولیسو د بیان په خبره وسلوال غوښتل چې میوان ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو نور کوم کې پولیسو د وسلوالو طالبانو دا پلان شان کړ. په اینی وخت کې وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې په دغه جګړه کې د درڅلويش پولیسو د وجل کې دوه او د درو امنیتي پوسټو د نیولو ادعا کړي.
دا صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې د کندهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه په ماوین او ژړې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله کړې دي. د دوی په خبره 2 پولیس پکې وچل شوي او د پولیسو په ځوابي بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان په فراه ولایت کې له روسي سخت وسلو په خاص ډول د شپې لخوا دربرونو یا نایټ ویژن مهماتو تجهیزاتو استفاده کوي. محمد حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو میاګل خالد سره مرکه کړي او په سر کې د نایټ ویژن د شپې د دربینونو د احمد پراتری پوښتنه کړې ده.
د اردو د پاره دا سلا مدرن سلا چې ځینې مملکتونه ورکوي، موږ د مسله مخالفو قوتونو ته د افغانستان موږ د اردو د پاره د دې د ترسوت د دې د اسکان د دې د سلا د دې د بود باش ځایونه ورته معلومیږي دا خطر لري. نو په دې حساب سره موږ دولت یا د افغانستان حکومت یا سکتورونه دفاعي سکتورونه ډېر زیات باید متوجه اوسېږي چې باید همدغه چې دښمن د سلا لري د دې نه دباندې باید سلا ولري، ولسي په دې باندې د ایالات متحده امریکا نه د زموږ د امنیتي قوتونو لخوا نه د افغانستان د دولت لخوا نه پیشنهاد وسي، حتی هغه مملکتو ته د نواقص په بجسته سي چې تاسو دا شیان ورکوئ. موږ د اردو دپاره ښه نه ده
خالد صاحب. پوښتنه مې دا کوله، تاسو د نایټ ویژن په رابطه باندې وضاحت ورک چې خورا خطرناکه وسله ده، څه فکر کوئ چې وسلوالو مخالفینو یا طالبانو ته د غالې له کوم خوا رسیږي او څنګه کولی شي چې دا ترلاسه کړي؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د جنگ چې روان دی، جګړه روانه ده، دا یو بین‌المللي بود لري، دا یو منطقوي بود لري، دا داخلي جنگ نه دی، دا نور مملکتونو لاسوهنه ده، دا د خارجي مملکتونو چې د طالبانو ته کومک کوي د نحو رقم چې دا تاسو کاله کېږي چې رقم سلاګانې دې ته ورکړي دي، د دوی نه استفاده کېږي او د دوی ورته کومک کوي. دا د خاده د داخل موږ دا شی نه لرو او دوی به رقم د پیدا کړي تمن ابر قدرتونه یا ځینې مملکتونه چې د افغانستان په کار کې مداخله کوي د افغانستان د امنیت لپاره
خالد صاحب روسی پوښتنه مې دا کوله چې د مدرنو وسلو نه استفاده چې په دای وروستۍ نمونه ده چې وسلوال مخالفین کوي، پوښتنه مې دا کوله چې دغه موضوع څومره په افغانستان کې روانه جګړه پیچلې کولای شي؟
کاملا پیچلې کوي. تو وګوره چې په خاصه تاکتیکونو سره اول په خپل عمل کې چې د مکتب ماشین مشروع کړل، د خلکو دستور مشروع کړل، د اردو مشروع کړل، داسې د عمل کې په تاکتیک کار ونه کړ، اوس نو د سلا ترلاسه کولو چې یو مدرن سلا ترلاسه کړي د دې نه استفاده کړي. ورځ په ورځ د سلا استفاده نه یا نوې سلا پیدا کول دوی د خپل هغه مطالعه چې لري استراتیژیک مطالعه چې لري دې لپاره چې دې نه هماغه عوارض یا څشي ته چې کمبود لري دغه دنیا ته پیشنهاد وکړي یا د مملکتونو ته چې ډېر سره همکاري کې پیشنهاد وکړي، دا د موږ د اردو لپاره ښه نه ده.
وسلوالو طالبانو ته د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول د روسیې سخت د سلاګانو او د نایټ ویژن یا د شپې د دوربینونو د ورکول کېدو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو میاګل خالد څرګندونې واورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم ورزو په ایران کې د ورسته زلزلې موضوع ته. په ایران کې د عراق پولیس سره نږدې د زلزلې له امله ډیر زیات کسان وژل شوي، د غراس زرهاو کورونه هم پکې لمنځه تللي دي. نوریاس نوری دا موضوع څارلې ده او را سره په سټوډیو کې ده. نوری صاحب، د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه چې څومره ورانه کړې ده، څومره تلفات رسولې، په دې اړه معلومات څه دي؟
مراد صاحب، د زلزلې د مړو او ټپیانو په اړه تر اوسه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي، دقیق شمیره بیا هم تر اوسه معلومه نه ده. په داسې حال کې چې چارواکي هیله من نه دي چې د دغې سخت زلزلې له امله به نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي، په زرګونو کسانو پرله پسې دوهمه شپه په خیمو یا بهر تېره کړه. د دغې زلزلې له امله چې د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د یکشنبې په شپه وشوه، د مړو شمېر نږدې 4500 کسانو رسیدلې دی. ویل کیږي چې د زلزلې لامل ډیر تاوان هم د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلې دی. ایران د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ځانې پرون د مړو شمیر 300 او د ټپیانو هم 6200 تنه خودلې. خو نن ایرانی رسنۍ ویل چې د مړو شمیر زیات شوی دی. د ایران ایرنا خبری آژانس ویل په ایران کې د زلزلې 300 کسان وژلي او وزره 1500 نور ټپیان کړي دي. د ایران نیمه دولتي رسمي آژانس تسنیم بیا د مړو شمیر 345 او د ټپیانو وزره 300 خودلی دی. د غراز د ایران د بیړنۍ خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کلیوان تایید کړی چې لک تر لږه 450 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر هم هغه له 300 پورته ښودلی دی. د رویترز او فرانس پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې نن سهار چارواکو د ژغورنې او لټون عملیات تر ډیره پای ته رسولي او ویلي دي چې د دې احتمال ډیر کم دی چې په کرمانشاه ولایت کې چې دغه زلزلې ډیر تاوان ورسولی نور ژوندي پاتې شوي کسان و موندی. د رویتر خبری آژانس راپور لمخې د ایران د بیړنۍ خدماتو د ادارې رئیس د غراز ویلي چې په کرمانشاه کې د لټون عملیات پای ته رسیدلی دی. ایران هم نن دغه زلزلې له امله ملي ماتم اعلان کړی دی.
بله ډیر زیاته مننه نوري صاحب. دا خو ډیر لوی هم ځاني او هم مالي طرفات د خلکو تر رسېدلې ول څنګه چې تاسو ویلې لسګونه زره کسان به کور سوي دي. تر اوسه د خلکو سره مرسته شوي دي حکومتي ادارو نړیوالو ادارو څه ویلي دي پړه؟
تر اوسه پورې د زلزلې د ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیاتو باندې ډیر تمرکز شوی و او ډیره هڅه دا وه چې د خاورو خښتو او ودانیو نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان را وباسي. خو په دغې زلزلې له امله یو شمېر هیوادونو هم د مرستې وړاندیزونه کړي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس هم د دغې زلزلې د قربانیانو له امله خپل خواخوږي مراتب او خفګان څرګند کړی او همې ویلي چې ملګری ملتونه چمتو دي چې زلزلې ځپلو ته مرستې ورسوي. د ایتالیا په ګډون چې باید هیر نه کړو ایتالیا په خپل په ورستیو کې یو سخت زلزلې ځپلې وو. یو شمیر نورو هیوادونو هم له ایران سره د مرستو وړاندیزونه کړي دي. باید هیر نه کړو چې دغه زلزلې د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ډېرې زلزلې دي. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا وته نمړ شوي او 1500 دشتنه نور ټپیان شوی. د هغه شمیره ده چې پرون هم په رسنیو کې ویل کېده دغه شمیره د عراق لوري ته پورته نه تللې. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې چې د ایران او عراق سره د سیمې زپلې شدت 1.3 درجه او مرکز هم 3.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. سخت زلزله وه. په زلزله زپلو سیمو کې خلک وایي چې د څښاک پاک اوبو د ماشومان لپاره خوراکي مواد او کمپلو او خیمو ته سخت اړتیا لري.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری او چې په ایران کې د ورستې زلزلې د دې زلزلې د تلفاتو دا چې لا زلزلہ زبل سیمو سره څه ډول امرسته کیږي او دا اوس حالت څه وضعیت ده په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. د نن ورځې اقتصادي خبرونه زه ابراهیم صافی دروم. په کابل کې د خزو د لاسي صنایعو درې ورځې نندارتون نن پرانستل شو. دغه نندارتون چې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا جوړ شوی، غالۍ، زراعتي محصولات او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان علي اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د هیواد له 500 زونونو نه له 100 زیاتو وړو او متوسطو متشبثینو ګډون کړی دی. د دغه نندارتون اهداف د خاري او کلیوالي او متشبثینو ترمنځ د اړیکو رامنځته کول، بازار موندنه او د کاري فرصتونو برابرول خودل شوی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د سازمان یا ریکا د اومي ناستي کوربه دی. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د دوهم رسټال سرور دانش په مشرۍ د بهرنۍ چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د کابینې یو شمیر غړو هم ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې افغان پانګوال به په دغه ناسته کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو او ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دغه ناسته کې به په سیمه ایزو پروژو او یو شمیر نورو اقداماتو هم غور او خبرې وشي. دغه شان ویل شوي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک شي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري دو سازمان یا ریکا اوومه ناسته چې نن په عشق آباد کې پیل شوې ده دوه ورځې به دوام وکړي. خو دا هم د ارتزاقي موادو بیې، یو بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1000 او یو لیټر ډیزل تیل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پېته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 18 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 412 افغانۍ بدلیږي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ابراهیم صافی مو اوریدل. د دفاع وزارت وی د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه 4 بلک هاک هلیکوپټرونه تسلیم شوي دي یا ورته سپارل شوي چې ډېر شر به ورڅخه استفاده پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې افغانستان ته تر راتلونکو کلونو پورې ټول ټال 1950 بلک هاک سرخی الوتکې وسپاري. دفاع وزارت هغه رپورټونه بیا ردوي چې ګواکې د افغانستان هوایي ځواک د روسیې سخت له MI ولس ډولالو توکو استفاده بند کړی ده. سالم احمد صالح پاډ رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو د ورسپارلو لړۍ روانه ده او تر اوسه له دې ډلې 4 الوتکې افغانستان ته تسلیم شوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان ته د امریکا لخوا 1950 بلک هاک هلیکوپټرې وسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویل ډیر ژر به د افغانستان هوایي ځواک له ورسپرل سیو بلک هاک هلیکوپټرو استفاده پیل کړي.
د امریکایي بلک هاک هلیکوپټر تر اوسه 4 ترخه راغلي دي. هغوی باندې خونه او روزنه جریان لري. په څو نږدې وختو کې به هغوی عملا د جګړې په ډګر کې ترینه کار واخیستل شي.
دا سی راپورونه خبر سی و چې هڅه کیږي د بلاک هاک ترخیل وتکو په سپارلو سره پر روسي ام ولس دوله الوتکو د افغانستان د هوایي ځواک اتکا کم سي. د روسي د پوزي او تخنیکی همکاري د خدماتو د فدرالي ادارې مشر دیمیتری شوګایف روسیا څلروشت ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي افغانستان فیصله کړې چې د روسي د ام ولس دوله ترخیل وتکو استفاده بند کړي. د دې خبره دغه پریکړه به د افغانستان هوایي ځواک ته زیان ورسوي. دیمیتری شوګایف ویلي د روسي الوتکو په اړه د افغان او امریکایي پیلوټانو نظر تل مثبت وو. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دا مسأله نه تاییدوي چې د افغانستان هوایي ځواک دي د روسي الوتکو له کارونې لاس اخیستی وي. دولت وزیری وایي یوازې له هغو روسي الوتکو استفاده نه کیږي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسي الوتکو
تر اوسه پورې نیولس زمون په هوایي پاوز کې کامل ترینه کار اخیستل کیږي او هغه چې ترمیم ته ضرورت لري هغوی ولاړې دي، ځکه چې موږ یې پرزې نه لرو. موږ د ډېرو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده که چیرې پرزې پیدا کړو هغه هم ترمیمیږي او ترینه استفاده کیږي.
روسي انټرفاکس خبري اجنس راپور ورکړی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځمې پورس په بروکسل کې ویلي چې افغانستان به نور له روسي سرخیل وتوکې استفاده ونه کړي. دا اجنس په وینا شغلی بهرامي دا خبره د ناټو د دفاع وزیرانو او د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د غوړي هیوادونو ترغونډي وروسته یو خبري کانفرنس ته وکړه. په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د افغانستان پر خپلو ځواکونو اتکا زیاته شوې ده. د افغانستان هوایي ځواک اوس په بیلابیلو ولایتونو کې په مستقل ډول هم هوایي پوځي عملیات کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د جولای میاشتې د راپور له مخې د روسي ام ولس دوله الوتکو نونسیې د تخنیکي ستونزو له کبله فعال نه دي او جوړولو ته اړتیا لري. لته مودې راهیسې د امریکا پر دفاع وزارت د کانګرس لخوا سیاسي فشارونه دي چې په افغانستان کې پر هغو الوتکو مصارف وکړي چې د امریکا سخت دي.
او ازادي رادیو میکروفون ستاسو
بل اردن کلرو ځان معرفي کوي
تابع زموږ پلان شو کېږي د جلی سره
د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي
د فیسبوک لاري له مشر ته تماس نیسي
هر چهارشنبه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
میکروفون ستاسو
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډیری فارمونه د دولت وسلوالو مخالفانو په اجاره ورکړي چارواکي هم دا مني او لاملې په یادو سیمو کې د نه امنیت او د امنیت د نه خوندیتوب سبب ګڼي او په دې اړه وایي چې اکثره وخت دلته د دولت وسلوالو مخالفان د خلکو دولت ځمکه لزمکو څخه استفاده کوي په دې اړه زمونږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري
د ننګرهار دولتي شورا وکیلانو وایي د دولت وسلوال مخالفین د کانال ډیری باغونه خلکو ته په اجاره ورکوي او د دې باغونو عاید د وسلوالو طالبانو لاس ته ورځي د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری وایي وسلوالو طالبانو د کانال باغونه ځانته عایداتي سرچینې ګرځولې خو ولایتي ادارې غم نه خوري
اوس هم د کانال جایدادونه او د کانال ملکیت تر ګواښونو لاندې دی او ډېر ځمکې زموږ د طالبان د دوی استفادې کوي په هغه سیمو کې چې طالبان دي د بټکور په ساحو کې په ویشتمه او اتیشتمه په دغه منطقو کې طالبان ډېر قوي عواید د دغه کانال د ځمکو نه ترلاسه کوي دا ولایتي اداره دا ولتیا نه لري چې طالبات محو کوي له منځه ویسي او دغه عواید په بند کې ځکه چې دغه عواید هغوی په اقتصادي لحاظ تقویه کوي هغوی تجهیزات او تحصیلات په ځان د پاره اخلي
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي څنګه چې لازم ده په هغه ډول د کانال باغونو څخه ګټه نه پورته کیږي دوی وایي کچېری د کانال ریاست پوری تړلو باغونو نه سم استفاده وشي ل یوې خوا به په سلګونو خلک پکې په کار مصروف شي او بل خوا به د حکومت عایداتي سرچینې هم تاندې شي
تیرو کلونو کې لکه د نجیب په وخت کې چې همداسې د نورو دورو کې چې کوم همدي کم حاصلات پور کول خو دولت ته به ګټه ډیره رسیده و چې څومره هم دوی ډیر حاصلات ورکوي دولت ته هیڅ ګټه نه رسی
دا باید حکومت او خپل مامورین چې د کانال دی د زراعت ریاست او د ناوې د پراختیا مامورین چې دي نو هغوی کارګر دي د کانان دي هغوی باید ساتنه وکړي حفاظت وکړي دې ته مخکې خبرونه خبر شوی وو چې د شنې کتې په نامه باندې کومه کته جوړیږي چې د دې ځنګلاتو ساتنه وکړي دا غي معلومات مون شواسي خبرونه راشي
بلخوا د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زای هم د ولایتي شورا او خلکو دانی وکی پر ځای غنی او په خبرې په بټکوټو لسوالي کې د دوی درې لوی فارمونه موجود دي د وای د دې فارمونو د ساتلو په خاطر دوی یوازې دوه پوسټي لري چې هغه د دې فارمونو امنیت نشي ټینګولای
خلق کری نو دا بس دقیقه مونږ شو ویل چې دا طالب په اجاره ورکي او خپل کری او خوات څار شړې ټوپک په وګړه د طالب ما یا زه مخالف ما نو کله مونږ باغونو ته دا ولې کری هغه بس دغه مخالفت لري نو دا مونږ شو ویل دا طالب توزی کی ممکن طالب توزی کی طالب اجازه نه اخلي د وشه په نامه یا د جاري په نامه ته اخلي دا مو ته دوه داشته مونږ مقام ولایت سر په باندې جریان کې وو په کار مخیم وسم وزارت مقام په خبر کړی دا او بار بار د پولیسو غوښتنه کړې چې مونږ ته تلته کتاسو یو پنځه قضې څه کته چې رئیس جمهور په پرنسپ کې منلې و منظور کړی و هغه مونږ ته اختیار کې راکړ شي نو مونږ شو دغه فارمونو امنیت نه بلکې د ټول ننګرهار امنیت په منطقه کې ساتل کیږي
د کانال ریاست د معلوماتو مخې کچېری د دوی پوری د ټول اړوند فارمونو امنیت خوندې شي نو د دوی عاید به لښ پېتو میلیونو څخه به سل میلیونو ته لوړ شي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تاسو لا پیغامونو
یو خان کو چې د کندهار ولایت نو خبره کوم نو کو چې څنګه چې د دې ښکار کې چې په دې کندهار کې وسی وو د وطن د خلکو سره زمو مامدي او بزرګي وو د مالونو پورو پورونو دارونو زمو سره باندې موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ د مشکلات سره باندې نس اوس موږ سره د حکومت خلک ولار دی وته مبارز ریاست کوچانه ته وای زمانو د دن مسوالی کوچانه ته وای ته به زغه مبارز ریاست غرو ته بخیز ریاست موږ غریبان خلک یو نو اوس موږ څه چم وکړو دی موږ سره ولي وای کسر چش د موږ خو چات پاوان در سوال نه کوو فلار کې درې دلې یو نو مزه هل کو د لوړو مقامات څخه د ازنو شون د حال څه افغانستان خلک موږ د هواج د لوی اپشن څنګه دلې په افغانستان کې نو موږ هله کوو چې موږ څنګه حل کړو سلام
زه خنزره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ځاګړي لري ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی کلي احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ولسمشر باندې او د دولت مشرانو باندې غږ کوم، کچیر ته غواړي په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، د څلور درسو ولایتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. چې کار زمینه ورته برابره شي، نه داعش ته ځي، نه طالبانو ته ځي، نه حقانی ته ځي او نه د پنجابیانو غلامي کوي. هر سړی پوهېږي چې مونږ په غلط روان یو، ورور وژنه کوو، خپل افغانستان خپل کور په خپل ړنګوو. ازاده رمینه ونه ډېره مننه کوم، زما پیغام بار بار نشر کړي تر څو د هر افغان غوږو ته زما خبرې ورسیږي. خدای په امان.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه دوهمه برخه روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی د خوست 12:30 دی. له ملالی بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د کندهار امنیتی چارواکي تاییدوي چې په میوند او جړې ولسوالیو کې د افغان امنیتی ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو د حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړي هیوادونو د اوومې غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله بنن د کتنو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو سویو شمیر 450 ته رسیدلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هغه اجرایی فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې یې د ایران په شمول د 50 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، نجیه صفیم تاسو ټولو ته د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې خراغلاست ویم. دغه خبرونه د شکرې یا دیابت ناروغۍ ته ځنګړې شوې ده او تاسو ته هم معلومه ده چې هر کال د نومبر 14 د شکرې یا دیابت نړیوالې ورځې په نوم نومول کیږي او په نړۍ کې اړوند متخصصین په دې ورځ د دې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره خپل نظریات سره شریکوي او د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لارو چارو بحث کوي. د شکرې ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. پروګرام ته مو د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را برلی او موږ ته به د یاد ناروغي په اړه معلومات راکړي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو، د دغه موضوع په اړه مې لنډ راپور چمتو کړی. راپور واورئ او بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بیساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو د اټکل له مخې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت والی په ګوته کوي او په ویناوي چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمېرې له تیرو کلونو څخه نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې راپارولې او دغو دوو سازمانونو په دې برخه کې د جدي پاملرنه غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې بیا ډاکټر حنان خوشحال صفای وایي منظم سپورت، روغتي خواړه او د سګریټو نس کول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل:
خپل غذایی رژیم کې ډیره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندی موادو استقلاب مختل دی، نو قندی مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایی رژیم باید تعین شي، دا باید هغه د مغ مراقب وسي او مغ تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن کې ډیر لري، وزن خپل کنټرول کړي، غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډیر وقفه وخوري، او د خپل معاینات په معین وقفو او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي دغه توصیه مراد کی.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړيږي، چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیون کسان، یعنی هر ورځ 3 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغي به تر 2030 میلادي کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي. د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. پروګرام ته خرغ لای دوستانو، نن ورځ خبرونه زنګړې شوې شکرې ناروغي ته، لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ چې د نومبر 14 د شکرې یا دیابت نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دغه ورځې پر نږدې کېدو مو د خبرونه زنګړې کړې. په خبرونه کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، دیابت څه ډول یو ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شکر ناروغی داس تعریف کیگی یا یو داس ناروغی ده کله چې شکر یا د وینې قند په غیر نورمال توګه په دوامدار توګه جیک پاتشي، همدغه ته شکر ناروغی ویل کیگی. او د دې اساسي علت دی چې البته یو غدد د دې غده پانکراس نومیږي، او کله چې د دې او د سه مشکلات مختلف عوامل له سبب یا انسولین نه تولیدیږي، او یا کله چې په کم مقدار تولیدیږي، او یا د دې یو ځای د دې انسولین په مقابل کې مقاومت تولیدیږي، په نتیجه کې دا مقدار انسولین نشي کولای چې د قند، کاربوهایدرات او پروتین مواد په خود توګه په وجود کې مصرف ورسوي، او د دې باعث کیږي چې د دې ناروغي رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو په راپور کې هم وویل په افغانستان کې د ډیابت یا شکرې ناروغي مخ په پرخېدو ده، تاسو یو عامل په څه کې
ګورئ؟ البته د دې اصلي علت د شکر ناروغي ولې په دې اواخر کې په افغانستان او په ټول نړۍ کې ولې زیاته شوې ده، یوازنی علت دا دی چې ژوند شهری شروع شوه ده. مثلا خلق ټول په خارونو کې اوسېږي، او اکثرا ماموریتونه لري، او دوی ښه فعالیت فزیکی نه کوي، او همداسې ډوډۍ او فعالیت فزیکی دا شان سم نه کنټرولوي، او د دې باعث ګرځي چې د دې ناروغي سبب شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. رازو اوریدونکو ته
پوښي هم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ
ستاسو په
مسکن
تاسو خوښي صاحب، خوشاله، ډېره زیاته مننه. توخي صاحب، ستاسو پوښتنه اخلو مهرباني.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د شکرې ناروغي لډیرو خوځو شانو زخل کوم سیده قندې مواد خو له کبره او پنیر خو یا نورې کلچی او داسې شان موږ په سارا کې دا استعمال او خواړه شان مخره دي شکر د پیسیږي، د دې خوځو شانو زخه شکر پیسیږي کنه پیسیږي، او بل څه دا ول غذایی رژیم سره مختار کی آیا سپینه غوښه یا نور دا چې غوړ شان سره خوري شکر پیدا کیږي کنه پیدا کیږي، او بل شکر په څو قسمه ده کدی مستری اقسام بیان کې، نو دغه د جواب په هیله.
ډېر مننه. تو حساب د درې پوښتنې منګ ولي کلی او تاسو به حتما جواب کی ډاکټر صاحب.
البته تاسو په خدمت کې وایم چې په هغه صورت کې مثلا څوک چې وزن زیات نی لوار فشارونه لري، یعنی یو شخص عادي په دې حالت کې خواجه شان هیڅ کوم نقص نه لري. هاو یوازنه شی چې دا انسولین افراز تنبیکي امدا شیان دي، دا خواجه شیان دي. کله چې د شکر زمون وجود کې په وینه کې داخليږي او په نتیجه کې دا د وینه د قند لوړوالی د دې سبب کیږي چې انسولین افراز شي، او کله چې انسولین افراز شي دا تعادل بیرته نورمال کیږي. او مثلا هغه څوک چې وزن زیات وي، فعالیت فیزیکی ولري، سیګریټ عادت ولري، الکول عادت ولري، په دې حالتو کې دا قندی مواد او نور غذاگان چه دیر اخلی ده باعث کیگی چه وزن زیاد چی او ده شکر ده ناروغی باعث سو گرزیم.
بله، ده دوی بلا پختانه داوه چه سر رول باید غذای ریژیم مونیبول شه ترسو ده ده ناروغی نمخنی بایی باشیم؟
البته حق کسان چه په شکر بانده مصاب ندی، په وقایوی توگه دوی هر روز باید حد اقل نیم ساعت فعالیت فیزیکی و کی، او امداسه هر غذاگانی چه دیر غوړوی او دیر کاربوهایدرات اولری چه دا غذاگان د وزن د زیاتوالی باعث ګرځي اجتناب وکي، او دا سه غذاگان مثلا سبزیجات، میوه‌جات د دې شان استفاده وکي د شکر د ناروغي د رامنځته کیدو جلوګری کې.
بلی ډیر مننه. تاسو مخکې ویل چې دغه ناروغي په دوو برخو ویشل کیږي، په تفصیل به وروسته راشو. رزوس یو بل اوریدونکی دی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. مهرباني.
زه چې کله خوږی چای وڅخم نو ما باندې بیا ډیر زیاتې وړې بولې راځي، او کله چې ترخی چای وڅخم بیا کمې بولې راځي، او هغه خوړم بیا په سر باندې درد راځي. نو داسې الایم کما
کینو چې ماته بشکر ویو کنه. په هر صورت د پختورګو تریشول 380 میلی ګرام دی، او کله چې څوک شکر اولری او د دې تریشول یعنی 180 میلی ګرام نه پورته شي، د دې باعث ګرځي چې تشه امتیاز زیات شي. او تاسو زما تجویز داده چې تاسو یو ځل سبایل خواد در دوڑای نمخ که شکر معاناتو که پا حق صورت چه شکر وی تزبیتی گی او مشخص کی گی، او کلا چه دا ده قند سویه پوینه که ده ترشول یا ده قدمه نلوار چی، دا پا تش متیازو که اتراکی گی او ده باول ده زیادوال باعث گیرزی.
بله ډاکټر صاحب، که د شکرې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه یو څه توضیحات ورکړي چې اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شي.
صحیح ده. مهمترین اعراض و علایم دا دي چې مثلا سړی وزن کمیږي په غیر مترقبه توګه او علت معلومه نه دی، مثلا ډیر اوبیس کی یا تشناب زیاد زی یا یو رقم ضعیفي خستګي او کسالت حساس کی، او امداسه مثلا په باولی سیستم کې یو انتانی مشکل لري چې هر څومره دواګان اخلي نخ کیږي، او یا کله چې مثلا یو ځای زخم شي ژر نخ کیږي، معنی دا ده چې څه مشکل لري او باید دا شکر چک کی.
نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو په خبرونه کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محمدی، رازو دي ته چې د زنیو سړنو په اساس منظم سپورت، وزن کمول او په ځینو نور مواردو کې د زنیو درملو کارول د دې زورون کې ناروغۍ مخه نیولی شي، تاسو په څه باور یاست؟
البته دا مهمترین نقاط هم دادی چه ما مخ که هم ویل چه باید فعالیت فیزیکی هر روز حداقل نیم ساعت باید اوشی، او امداس غذاگانه چه هر غذاگانه چه ده وزن ده زیادوال سبب گرزی باید جلوگری بوشی، او همداس هر کسان چه مثلا پو الکول، سیگریت داشان عادت لري باید زر تر زر قاتشي، او همداسه هغه کسان چې وزن زیات دي او فشار لوړ دي باید فشار کنترل شي او وزن هم باید نورمال حالت راشي او د ناروغي د جلوګری بایز ګرځي.
عبدالستار خونزاده په لیکه کې د ډیر منتظر هم پد شو.
السلام علیکم خو دې ما راغلم کوی.
بالکل ساسي غاورو مېرمنې وکړي.
تاسو خدما سوال دا چې د دې د امر څخه په ټول افغان څومره خلک په دې شکر مرز کې او غوښتا دی معنا.
البته د تاسو لومړی پوښتنه کې داسې جواب ورکوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې په دقیق توګه تحقیق شوی نه ده چې څومره کسان په شکر ناروغي باندې مصاب دي. خو ځینې تحقیقات او ریسرچونه چې د دوام روغتیا لخوا او WHO او ځینې نور سازمانونه اجرا شوی ده، داسې ښکاري چې 1.5 میلیون کسان په شکر ناروغي باندې مصاب دي. او دا ناروغي د تاسو پوښتنه دا و چې څنګه د سترګو او د پخو د معیوبیت او مشکلات رامنځته څنګه عامل ګرځي. البته تاسو په خدمت کې عرض کوم چې هغه کسان چې شکر ناروغي لري په منظمه توګه په شپږ میاشت کې یا هر کال کې باید سترګې او ځل معاینه شي، پښتورګي باید منظم معاینه شي، زړه باید معاینه شي. هغه کسان چې شکر ناروغي باندې مصاب دي باید هر شپې دا خپل پخې باید تفتیش وکړي، وګوري چې دا څه مشکل لري، کوم زخم لري، کوم تغییرات پکې شته، کوم پرسو بشته نشته ده، او دا شیان باید خپل تفتیش وکړي. او وروسته د دې نه چې په شی باندې څه مشکل نه و باید د یو متوسط او چې ډیر ګرم نی شیرګرم او ووی د سره باید و منځي. او وروسته د دې نه باید یو شی پاک د یو د سمال چې پاکي باید دا پخې پاکي او وروسته د یو روغن سره مثلا روغن زیتون یا واسلین یا بل شی سره غوړ کی. او په هغه صورت کې چې مثلا کوم زخمی یا بل څه مشکلی یا مثلا کوم کرختی یا نور څه مشکلی باید معالج ډاکټر سره په فوري توګه په تماشي. او همداسې په پخو کې باید دا نوکان په منظمه توګه په مستقیم توګه باید قطع وشي. او همداسې په شو باندې هغه جرابونه مثلا چې په رګونو باندې ډیر فشار راوړي د هغې نه جلوګري وکړي. او حتی په کور کې چې دا کسان ګرځي باید د جرابو سره وګرځي.
سلامونه او احترامات مقابل کوي.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه وړاندې کوم. څنګه مده کوبل؟
وعلیکم السلام مهرباني وکړه.
د ډاکټر صاحب محترم مې مو دا پوښتنه ده چې کله سړی په شکر باندې مبتلا کیږي په دا اول شرایط او په داور مسایلو کې کوم مشکلات چې سړی مخامخ کیږي چې سړی په باندې پوه شي چې هغه په شکر باندې مبتلا یم یا کیږم، هغه اول لومې کوم دي کومې نګونه
ان په انسان په وجود کې چیږي. البته تاسو ته مخکې هم ویل په 50% واقعاتو کې حتی امکان لري چې هیڅ نو اراض او علائم نه لري. مثلا ځینې کسان راځي چې شکر ناروغي لري پښتنه کوي چې تیګه کېدل نه، په خې سوزش کې نه، بل مشکل لري نه. یعنی دا امکانات شته چې په 50% واقعاتو کې ساراز و علائم نه وي. بدون د دې مثلا یو سری ډیر تګه کیږي، دا یو اراز و علائم دي. مثلا زر تشناب تزي، دا یو اراز دي. مثلا دا سوزش د تشو متیاز سوزش لري چې د زواګانو سره نخي کیږي، دا یو اراز و علائم دي. مثلا پسترګو باندې یو څه مشکلات پیخيږي، امکان لري چې دا اراز و علائم د شکر لسبب ای. یا مثلا په خو باندې سوزش کرختی داشن پیدا شي، امکان لري چې دا اولین اراض و علائم.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ پوښتنی جواب وي. دا اوس بلوریدون کې دی مهرباني.
مننه ګلکریم کڼوال دی ابو زبن تاسو سره پاړی کې.
ډیر ښه ګلکریم خان، د شکرې ناروغي په اړه کوم پوښتنه لري مهرباني؟
مننه خورکه خبرونه ماره ما شکر ما خپل شکر د غنا د شکر خو لکه چې دا مې رسید زګه چوال زما پلا را مو شکر او سم چې ما کوم مسلمان ورونو هغه هم شکر شو غنا او سم هم شکر دا شکر لکه د غاټي ورته دي دا خورل څنګه دي دا چې دا نه بلل ته ما ته ډاکټر وویل چې دا تاسو
چپسې ډېرې ماسکې د مشروبي مشروبي الکوات څه دي دا ماسکې دا نه دي خو دا غلط و.
البته شکر ناروغي اساسي علت البته په ټایپ 1 او ټایپ 2 کې جنټیکی یا ارسی مسله ډېر اساسي رول لري او ما د دې ناروغي په تعریف کې او په تشریح کې تاسو ته وویل چې دا ناروغي د انسولین د نشټوالي او یا کموالي سبب ګرځي. کله چې دا انسولین مقدار لګي یا بیخینی دا د دې باعث کیږي چې کاربوهایدرات پروتین شهم سم په مصرف نه رسیږي یعنی په وجود کې ذخیره پاتې کیږي او مونږ او تاسو چې وریجو یا ډوډۍ ډیر خورو دا کاربوهایدرات دي او انسولین مقدار هم کمی دا و د دې باعث ګرځي چې په وجود کې په مصرف نه رسیږي او ذخیره کیږي د وزن د زیاتوالي سبب ګرځي او په نتیجه کې د شکر که څوک شکر اونه لري امکان لري چې شکر باندې مصرف شي او که څوک شکر ولري په دې حالت کې شکر زیات لوړیږي او د دې اختلاطاتو د زر تر زر د رامنځته کېدو باعث ګرځي.
او د مشروبات اسکل
او د مشروبات اسکل ډیر بد تاثیرات کوي او مونږ او تاسو پوهیږي چې دا د پانقراس د غده یو پرابلم دی دا الکحول او الکول دا نور هم د پانقراس آلت خرابوي او د انسولین د افراز نور هم مقدار کمایی او د دې ناروغي د افزایش باعث ګرځي.
بل اوریدونکو دای مهرباني وکړئ
منګل دی ولایت پاکستان د په کرخه ما خورجانې د ډاکټر سیمنا پښتنه کما دي پیشار پیسا کې موت علاج مہربانی ارخی چې کوم مقصد د دې لپاره یو ورځخېږي بیا د دوی برخه بیا بل ورځخېږي او کله یې شپې د دوی برخهخېږي کله یې ورځې د دوی برخهخېږي مقصد مختلفېږي د سار نظر په ازو بیا ما نو ډېر بخنه غوړه ما د موضوع نشه د توڅې د غو په ساکي موضوع وا
البته تاسو ویل چې زما فشار جیګ ده او سم نه کنټرولېږي. البته متاسفانه په افغانستان کې یوازنی مشکل دادی چې ناروغان اکثرا د ډاکترانو سره همکاري نه کوي. مثلا کله یو ناروغ یو ځل ډاکټر ته زید فشار لخاطره ډاکټر یو دوا ورته لیکي او دا ناروغ یو میاشت یا دوه میاشت همداسې دا دوامدار خوري. ضرور داده چې دوه ورځ درې ورځ وروسته دا مریض بیرته خپل ډاکټر سره په تفاهم شي یا د نږدې نه وګوري چې آیا فشار ټیټه شوی ده، فشار نورمال شوی ده، نور دوایی ضرورت دی که نه دی. او بل دوم پوښتنه ستاسو د سردردی په مورد کې و. دا سردردی علت همدا د فشار لوړوار دی. کله چې فشار سم شي دا سردردی هم په خپله ښه کیږي.
بل اوریدونکی له هلمند مهرباني مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
دا زما ورور دی، ډېر چاغ دی چې په زور تام په پښو باندې راځي چې دا ستاسو په څو بیا دغه سکسي نه شکار نه شي یاد شي دا څنګه په پښو باندې د ډاکټر صاحب څنګه په چولار شي.
البته شکر ناروغي په هغه کسانه چې وزن زیات دی په داسې حالاتو کې امکان لري چې حتی انسولین د نورمال اندازې نه زیات وي. خو په هغه ځایو کې چې شم متراکم شوی ده او ذخیره شوی ده امکان لري چې د انسولین په مقابل کې ځواب ورنکړي او کله چې دا سړی وزن نورمال شي شهم ذخیره شوی کم شهم چه ذخیره شوی ده اغلا من زلار شی او بیرتا ده انسولین پا مقابل که زواب ور که امکان لدی چه دا شکر بیرتا خش. او پا حق صورت چه مثلا دا خبرنی شکر دوامدار دی مادام العمر یا ناروغی ده خو حق کسان چه دری فکتورین پا منظم توگه مراد که حس مشکل نپیخی که مثلا رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی او ادویه.
بله، کچی ری در شکر ناروغی پا سمتوگه درملن و نشی دستی هم بایل که گی چه دزده حمله عصبی سکتا او یوشمر نور ناروغی هم پیدا کوی چون را سهید دا نظر؟
البته دا نظر بیخی دقیق نظر دی کله چې شکر په درسته توګه کنټرول نشي، مثلا فعالیت فزیکی منظم نشي، مثلا دوا منظم نه خوري، پریزونی کی د دې باعث ګرځي نه تنها په زړه کې، په اختوارګو کې، په دماغ کې، په خو کې ډیر خطرناک اختلالات رامنځته کوي.
بله اوریدونکو دا پوښتنه یې اخلو.
سلام، مینا درنه بتاته او خدمن ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی ته او محترم تخنیکر صاحب ته او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ وایي.
یو نړۍ مننه ځانم معرفي کوي.
ثانکیو الله وردګو څخه ستاسو سره پاړی کا کیم لا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم کوم سن نه یعنی د کوم کالونه تر کومه سند پورې ډیر خطر کی یو کس د شکر په مرض باندې اخته کیږي که په کالو او په کوم سن پورې اړه نه لري که دغه
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه دغه پوښتنې به حتما ځواب شي. له تاسې مننه کوو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته شکر ناروغي په هر سن کې کولای شي چې رامنځته شي، از حتی په ماشومانو کې په دوه کلنه یو کلنه، خو په ډیر واقعات چې رامنځته کیږي یا پیک انسیدنس یعنی زیاترین واقعات چې په اته کلنۍ کې رامنځته کیږي، او همداسې هغه ماشومان د مکتب نه مخکې په دورو کې ډیر مصابیږي. البته دا ټایپ یک دی، او دوهم ټایپ د څلوېښت کلنۍ نه وروسته دا رامنځته کیږي، او کله امکان لري. البته فرق د ټایپ یک او دو دا دی چې هغه کسان چې په ټایپ یک مصاب دي دا کسان ضروراً باید انسولین واخلی، او بدون د انسولین دوی نشی کولای چه همرار حیاتو کی خامخا دوی لمنززی، یعنی غده پانقرانس پا 90% که انسولین تولیدولای نشی. پا تایپ دو که دا کسان انسولین تولیدهی خو مقدار لگ دی، امکان لری چه پا غد کسانو که تایپ 1 موجودی او پا زینو کسانو که پا دوه هم تایپ امکان لری چه پا یو دوه کلن حاله که هم اولی دلش.
منگل سه پلخوست نا پلیکه که دایی میره بانی وکره.
زما بفا با چه زما مولا تقریبا دریکه لکی که دریکه لکی که ده شکر ناروغی لری سیده. پانزه پانزوز کال عمر لری او وزن هم جات لری. نو دیگه که مسلم سه زما هیلا و عرضو دا بچه زما مول لکمو شیان سه پرهیز وقتی او کم شیان دیل اخری.
البته دایتیشن یا رژیم غذایی په قسمت که دان ناروغان باید یا متوازن غذا واخلی، او ده متوازن غذای مانای داده چه په ده که شهم، کاربوهیدرات او پروتین موجودی. خوستاسو مور چه وزن زیادی بهترین شیان دل پار خدی چه ترکاری زیاد استعمال کی، مثلا کرم، کاهو، بادرنگ، زردک او نور شیان، او همداسه په نوبتی توګه د میوجاتونه هم کولای شي مثلا یو ورځ کیلا، یو ورځ سیب، بلبل په نوبت یو دانه کولای شي چې استفاده وکي، او د پروتینی شیان مثلا د پسای غوخه، وریج نه، وچه ډوډۍ نه دا اجتناب وکي، انشاءالله شکر هم ښه کیږي او وزن هم کمیگی.
دوستانو خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. پروگرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی وو چې زموږ پوښتنې ځوابولې. ډاکټر صاحب محمدی ونړی مننه. د تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې هم مه هیروئ. زموږ د خدای په امان.
چرته د کام د زړه درمان چرته دې
سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے چرتا دے د کام دزڑ درمان چرتا دے سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا ساسو در اختیار ی لوتوان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے چرتا دے د کام دسڑ درمان چرتا دے سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی غزوان